یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ترنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په زابل کې نن سهار وختي یو مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی دی او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده دا چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکیل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد تکل سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل لازدې رادیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یو لسو خود. خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یوه روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاک افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تربوسو اضافه ده. په ځان نه مې پېدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بې حاله وم. ښه ساعت کوي بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول. څوک روغ نه دی پاته. لنډې ده
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حملې په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې له غړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ییز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچي پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعیه غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وبله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یوه خبر پانه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر غني په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د هغو دوو پرېکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یوه پرېکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک په مساوده کې لامنیت شورا غوښتل شوی دی چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مساوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربان کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغي وسلوالو وروستای قوي سنگر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوي کسان نومول دي. د قزاقستان د جمهوري ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوري ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړی. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری بمی چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولسوی کې حملې زیاتې کړې دي؟ ولې په دې حملو کې د ولسي خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي؟ ولې درنه ولسي مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. له موږ سره اوسئ. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. هم د اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی څرګندونو په اساس د زابل پرختون په حمله کې د وجزو شمیره 300 او د ټپیانو شمیره 900 کسانو ته ورسېږي. د والی په وینا یو ځان وژونکی چې په مازدا موټر کې وو د رختون پر ودانې حمله کړي. البته تر دې مخکې ویل کېدل چې د پیښې هدف رختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه و. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې لزای فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د رختون ودانې په بشپړ توګه لمنځه تللې. د والی په وینا په پیښه کې وجل شوی 300 کسان او ټپیان شوی 900 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د دول ورد چې د زابل ولایتي رختون چې دغه ولایت په سطحه وزنې لوی رختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښو وروسته د پیښ شپیان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي رختونونو او دغه راز د کندهار میرویس رختون ته انتقال شوی او یو شمیر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمیر شپیانو حالت نازک دي او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال پر رختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس رختون ته انتقال کړي. نو موري د خپل سرګولې دلي حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
زمانو خانوري، زه د زابل ولایت خاک افغان ولسوالین د شپږ بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو زاپه ځان نه پېدل داسې دیوالو دا دیوالې ولم بیا له مشه سات کای بعد غدا چنیان بوغاری موارد بلا خلق پراته ول څوک روغ نه دی پاتلن لیدا
لکه مخکې چې مې دا ونه وکړه چاودنه زوروره و او د شاو خاصمو د ودانې هندارې ماتې سبې ممکن یو شمېر کسانو تل دی عمل ځانیا او مالی تلفات رسیدلې وي. د دغه عملی مسولیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلې او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ چوبلې ادا کوي. طالبان وایي چې د عملی هدف د ملي امنیت قرارګاه و. البته باید ووایو چې زابل که هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي په نورو ټولو ډیرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی شو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وړي.
که مننه کوو صادق رښتینې له تاسو نه دوستانو، که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمی حمله ده، خو په افغانستان کې په تیرې وونه کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. په افغانستان کې د تیری اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي. له دې سره د ولسمشرۍ معنی بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه انسپ تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردی او یو سلوا یا تن زخمیان دی لبد مرد. متاسفانه در حملو شده تم دیر شوه دی او در ملکی تلفاتو کچه حملو را شوه دی لبد مرد لدار خواهونه. در افغانستان در بشری قنق بلواکی میسون در جنگ خواهو بانده پا تکراری در ولسر غک کرده دی و بیا هم غک کهی چه خود جنگی تکنیکونو که با حقا تکنیکونو سخه لاسو اخری چه باقی که در ملکی تلفاتو در تصور او در مرگ جوبل امکانات.
د خغلی مشکور په خبره دا هغه شمیری دی چې د پیښو مسولیت طالبانو منلای دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبلا وښتې ده. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حملې ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي دای وای دا پیښه دا ښیي چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف ګرځولي وو او تر لاسه یې نه کړل، نو له بعده مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړ. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راټوي چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي، خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. بله انصیب،
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونې په دوام کې ستاسو هغه مرکه مخبرو چې د همدې ملکی مرګ ژوبلې پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګه وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځینې نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګری او صنایع خونې د رهبری بوټ لپاره ټاکنې تر سره شوې. د دې خونې وین سید اقانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ټاکنو کې 0000 هغه کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګری خونې غړي توپ لري. د خاغلی نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 20 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګری او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې را روانه شنبه ورځ به دغه 20 کسان په خپل کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په مخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ټاکنې هر درې کاله وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې ورستۍ او نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړي توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړي. د دې اتحادیې مشر فضل الرحمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه ور رواریدیږي، خو وروستۍ نامنیو په کندز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل الرحمن په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړي او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,110 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوري د خبرونو په د عوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسل سره مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې دا چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر پڅ کې دی او چا وړاندې کړي دا بل اسمت ساروان څخه واورو چې وسره سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رای ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مساویده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مساویده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مساویده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوی چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مساویده کې سره غلي
ډیپلوماټانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربان کې د حقوقو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیق نیټه نه ده یاد شوی چې مثلا لکومې نیټه یا لکومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستۍ قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوی پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حملې مخنیوي کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته د دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوي. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي. یعنی بشري قوانین دی پکرایت شي که هر حمله هم کیجنو یعنی د ملکانو ژوند ته توجه وسی په روغتونونو په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي. خو روسیه ورسره موافق نه ده او د دې جملې له زیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي.
ډیر مننه څاروان صاحب. موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې ریپورټونه درلودل او همدې موضوع ته دوام ورکوو. خو له یوې لنډې خبرتیا وروسته
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری بمی چاودنې په اړه ورسته حال واورید چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولیدام. دارنګه په تیرو څو ورځو کې په کابل، پروان او ننګرهار کې په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیتي وسلوالو طالبانو اخیستې ملکی خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخت ده. د بشري حقوقو ادارې، افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بې درېغه تلفاتو اندېښمن کړي دي. فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده. مرکه اورو.
له بده مرغه د سولې د خبر له ودرېدو سره او د سولې خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریزو ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله زیاته شوه. له ټول اړخونو نه هم د وسلوال طالبانو د بریدونو له کبله هم همدارنګه د افغان هوایي ځواک او د بهرنیو ځواکونو په شپنیو عملیات کې او هوایي عملیات کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وښوده. دلایل یې مختلف کېدلی شي. یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دي او هغوی تیر ځل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کړو، نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي، یعنی چې د خلکو روحیه ضعیف کی او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي، خپل بریدونه ته زور ورکړی دی. له بل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات تشدید ورکړی دی. هغوی په کلو کې بمبار کوي، ملکی خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه سي اهداف تا کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي.
یو خود حملو د شدت مسله ده. دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي؟ حکومت یا هغه امنیتي بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي؟
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پاوز غښتل کی، استخباراتي ځواک غښتل کی، که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي، دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه دي اوزو امیرین دي او کمانډانان دي له غوښتنې پوښتنه کوي نو شي. له بل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو پولیسوالۍ او په اطرافو کې بمبار کوي، دوی ته پکار دي چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې هغه وپیژني. ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري د امنیتي ځواکونو ترمن یو منظم همغږي نشته ده.
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتې دل څو نور ستونزې جوړولای شي په ټولنه کې.
د تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تل کېږي، خلک مایوسه کېږي، خلک په حکومت باندې مایوسه کېږي، خلک د مخالفینو لور ته ورځي، غربت زیاتېږي، په اقتصاد باندې تاثیر کوي، په جرایمو باندې تاثیر کوي، په تښتولو باندې، په غلاو باندې، په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې ویات کړي هغه لامل همدا کېدلی شي جګړه ده.
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده. په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وخت مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمیږي. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، نور جزئیات لته سوور.
بلې مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړه په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوې دي، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وېږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بیسارې ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې به خبري غونډه ته داسې ویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن کیږي، هم طالبان بشرمند و خجالت باشه برشان از بمب ها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم عام افغانستان میشه، هم حکومت ما، رئیس جمهور ما بشرم از اعلاناتی که بر قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپل خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبته پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي، چین او ایران ته کوم سفرونه کړي په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کلی وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخر د سولې هغه بنبس چې وسره مسته شوی یا کړکی چې وسره مسته شوی هغه لپاره د یوې پرانستلار خلاص شي. مونږه هڅو کړ په دې اړه د طالبانو لوین زبیولا مجاهد سر مهم خپل د مورد شریک خو هغه خبرو کول څه ډډ وکړل. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبري کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدار ستینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې پاړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیه او چین کولی شي چې دغه اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیر زیاته مننه پم دې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړ مورس په کابل او پروان ولایتونو کې حمله وشوه. د جلال آباد له پرونی حمله پرته د نورو ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته دي. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر او د پخانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونه مواوري دي چې هم افغان حکومت او هم وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکړي. ولې وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. خاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړې.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د باعث ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبان د مخکې هم تهدید کړی وو چې انتخاباتو پروسه یې خلالي نو په عقیده ډول دا یوه برخه د هغو عملیاتو باید وي. دغه اخیر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو کته کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوسو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبانو ته
کله ګوزارونه وکړي چې فکر کوم دغه انتقام یې باندې مسله هم باید مطرح شي. څنګه زه سپتاسو دی یو بل مسله یادونه فکر کوي چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه ندي توانیدلي چې د دغه حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغون کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغه حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید وایم چې د افغانستان کشتی استخباراتي ارګانونه او همدارنګ په مجموع کې د افغانستان دولت هغه په دې تورو تېرو کلو کې نایوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلانو په انتقالولو دوی کې مرسته کړې له افغانستانه وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه پدې نه ټولګي چې ریسي عملیات مخونی چې دا نه تاسو فون خبره ده.
تاسو دغه د طالبانو د خبره یا د غوښ څومره توجه کولای شي چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغو اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري درې ورکولو مرکزونه دي یا کړي انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي. ملکی افراد هم اکثرا د دغو حملو ډیر قربانیان دي.
او زلت باید از کنسل ملکی افرادو، دی ملکی محلاتو، دی مکاتبو، دی پانتونونو، دی شفاخانو، هدف نیول، پا هیچ وجه، پا هیچ قانون، دی توجیر ول ندی. در که حد سو کهی که دولت کهی که دولت مخالفین کهی، پا هیچ وجه دی ملول ول ندی. قبل داره چه عمومی فضا، امنیتی فضا، چه پرانتخابات باید مستقیم تحصیل دی امنیت، دی اخلال اول دی هدف دار، او زه فکر کوم چې دا د افغانستان دولت او نړیوال ګوند توجه وکړي دا په راتلونکي ورځ کې تشدید مومي.